قياس النظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمه شوې ورزو لاندو خبرونه ته د امریکا په ګډون د غنو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوې غړې اعلامیه کې چې نن خبر شوی ویلي د طالبانو دی پریکړې په اړه اندېښمن دي چې له مخې د ملي او نړیوالو نه دولتي مؤسسو خزینه کارکوونکي له کار راګرځول شوی دي. د طالبانو له لوري په نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله یونیسف سر لنن کندهار ښار او ولسوالیو کې د خپلو 1.5 زرو محلي ټولګیو فعالیتونه بند کړل. په زابل کې د سورلۍ د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې شپږ کسان ټپیان شوي دي. د غور ولایت ټولې لارې د سخت واورو له امله د ترافیک پر مخ تړل شوي. په دې کې د غور هرات او غور کابل لوی لارې هم شامل دي. او راشد خان د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د شلو وریزو لوبو کپتان وټاکل شو. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
مخکخه خزی
السلام علیکم. د ازادي راډیو مخکخه شزی خبرونه ته شرع غلاست. زملالی بشیریم تخنیکی چارې مې رحمت صاحب پر مخړي. د طالبانو د اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ په یو مکتوب کې کورنیو او نړیوالو غیر دولتي موسسو ته امر کړی چې د خپلو ښځینه کارکوونکو کار تر بل امر پورې ودروي. په دې مکتوب کې د دې پریکړې علت د طالبانو د ګڼو نورو بندیزونو په څیر د موسسو د ښځینه کارکوونکو د حجاب نه رعایت یاد سوی دی. دې پریکړې ګڼ نور پراخ غبرګونونه هم راپارولی دي. د شنبې په ورځ ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خبرداری ورکړ چې د طالبانو دا امر به ویجاړونکي پایلې ولري. بلینکن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل: سخت اندېښمن یم چې په افغانستان کې د بشري مرستو په رسوونکو ښځو د طالبانو بندیز به د میلیونونو خلکو لپاره حیاتي او ژوند ژغورونکي مرستې له خنډ سره مخامخ کړي. د ده ترڅنګ ګڼ نورو نړیوالو ادارو او مشرانو دغه پریکړې ته غبرګونونه څرګند کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یو ټویټ کې ویل چې امریکایي چارواکي باید د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي او دا چې موسسې د طالبانو د حکومت د قوانینو او فرمانونو په رعایت مکلف دي. د طالبانو حکومت په وروستیو څو ورځو کې د ښځو د کار او تعلیم په اړه له سخت دریځې ډکې پریکړې کړي دي. لومړی د ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې او بیا یې زرګونو ښځې له کاره منع کړې چې په غیر دولتي او بهرنیو او کورنیو موسسو کې کار کوه. دغه پریکړې به د ښځو کورنۍ اقتصاد څومره زیانمن کړي، پر دې موضوع را سره آغلې همیرا آکاخیله د افغان خویندو او میندو اتحاد له مشرانو یوه، آغلې رابعه یوه کارکوونکي چې اوس یې کار د لاسه ورکړی، او آغلې امینه عزیزی د بشري حقونو فعاله خبرې کوي. لومړۍ پوښتنه به آغلې آکاخیله ستاسو څخه وکم چې د پر ښځو باندې د کاري بندیز لګولو موضوع ستاسو په نظر څومره جدي ده د اقتصاد د پلوه؟
مننه. خپل سلامونه تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې موږ او تاسو په جریان کې یو، بندیزونه او ستونزې خصوصا د یو قشر په مقابل کې ورځ تر بلې ډیریږي، او د دې عواقب او د دې نتایج ډیر خراب وینم. خصوصا زموږ هغه خویندې چې په مؤسساتو کې کار کوو، او دغه مؤسساتو خیریه کومکونه د هغو کورنیو سره چې هغوی حتی د وچې ډوډۍ توان هم نه لري، نو د دې لپاره چې کوم چې کم معلومات چې ماته رسیدلي هغوی هم خپل کومکونه بند کړي دي، چې دا ډېر یو غټ او ستونزمن ناورین ده. حتی خطر د مرګ هم پدې کې شته، ځکه انسانان چې وږي نو هغه د چې کوم بل هیڅ عاید او مدرکونه لري د کومکونو په واسطه دوی خپل ژوند مختبی هغه هم ته بند. تاسو فکر وکړئ چې دا به څه رقم یو حالت وي. او بل خبر مې دا ده چې نړیوال زمونږ فایل کې زمونږ تماشا کې په یو تخبیه په یو خبرګون د ستونزه نه هر کېږي. زه فکر کوم ستونزه ډیره لوی ډیره ستره او ډیره غټه ده لدینه چې موږ خبرګون وخیو یا نړیوال دوستان خبرګون وخی لطفا زموږ حق باید خلک ووري ستونزې مشکلات دي ژمه ده په ژمي قاطی ده په ژمي کې ولګه ده په ژمي کې یخ ده خلک ټول په کورونا تاسو باور وکړئ هغه کورنۍ چې د کورنۍ 15 غړي په وظیفه او په معاش وو یوه ښځینه کار کوه چې د هغې معاش راوړو د 10-12 نفره ساعت هغه هم په کور کې ناستله نو زما نظر داده چې له دې نه د افغانستان په ښځو باندې تیل واچوئ چې یو دم طالبان هم د دې ستونزو نه خلاص شي او د ښځو د حقوقو خبره او نړیوال هم نور غبرګونونه ونه ښیي تاسو وګورئ وضعیت ورځ تر بلې چېرته رسېږي تاسو ما ته یوه افغان او مسلمانه مېرمن راوښیي چې هغه کله بې اجابه وتې ده نه په جمهوریت کې نه په تیرو نظامو کې نه په اوسني نظام کې او نه به هم په راتلونکي کې وي دا یو اسلامي ټولنه ده حجاب باندې زه خپله پوهېږم چې اسلام ماته څه ویلي دي د دې ضرور نه ده چې اسلام به څوک په ما تطبیق کړي ځکه چې کله د محمد کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وایم او د مسلمانۍ ادا کوم زه په دین پوهېږم چې زه باید څه رقم حجاب مراعت کړم زه باید څه رقم د کور نه ووځم زه د یو حلالې روزي پسې ووځم چې زه خپلې لس نفره کورنۍ ته معاش راوړم نفقه راوړم د دوی خولو کې ډوډۍ پیدا شي په دسترخوان ډوډۍ پیدا شي هغه هم په ما باندې ودرېږي نو تاسو فکر وکړئ چې دا وضعیت څومره خو روان ده څومره موږ تحمل وکړو نور
مننه اغلی اکا خیلی زبرت تاسو تر ازم امینه عزیز صاحب تاسو ته خبر پښتنه وکم تاسو د اغلی اکا خیلی خبر ووریدلې دوی ویل چې شذې به حجاب نه دی راوتلی زما پښتنه دغه چې شذې به حجاب نه وی راوتلی او شذې په خپل هر ځل زموږ سره په دې خبرونه کې هم او د رادیو په نورو خبرونو کې هم چې موږ د هر شذې سره خبرې کړې دي چې د افغانستان له مسلمانانو څخه وی هغه ویل دي چې دوی مخکې هم حجاب کاوه نو طالبان بیا ولې دا خبره کوي ستاسو په نظر آیا یو حقیقت لري که طالبان د ځانه دا خبره کوي
طالبان د ښځو د حجاب مسله د یوې بهانې په ډول باندې پر دوی د بندیزونو د لګولو لپاره استعمالوي که نه په افغانستان کې د طالبانو نه وړاندې هم اسلام او حجاب وو د دوی په شتون کې هم شته او له دوی وروسته به هم وي آن د طالبانو لورګانې چې په بهرنیو هیوادونو کې په پوهنتونونو کې زده کړې کوي ماسټریانې کوي هغوی به هم دغومره حجاب نه مراتوي لکه په افغانستان کې چې ښځې او نجونې بهر د کور نه د وتلو په وخت کې حجاب استعمالوي نو طالبان په دې ډول غواړي چې په ښځو باندې بندیزونه ولګوي د حجاب په بهانه باندې خو د دوی هدف دا دی چې پر نړیوالو فشار راوړي او دوی پر رسمیت باندې وپیژندل شي یعنی دوی د ښځو نه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي دوی فکر کوي چې پر ښځو باندې بندیزونه زیات کړي نو نړیوال به دوی یعنی نړیوال به مجبور شي چې دوی پر رسمیت باندې وپیژني نو په دې توګه دوی غواړي چې ښځې له ټولنې څخه محو کړي او په کورونو باندې کړي او خپل هدف ترلاسه کړي
اغلی اکا خیلی دغه مرستی چې تاسو یادونه وکړه چې مرستی به په افغانستان باندې قاته سي تر ډیره خو د دې ترڅنګ نورې موسسې شای فعالې وي او هغوی بیا هم فنډونه ولري د خلکو دپاره تر رسولو په خاطر خو څوک نه وي چې ور ورسوي لکه تاسو چې وویل چې ښځې هغه اولینې کومک کوونکې وي چې کورو ته دننه ننوتلی سوای د خلکو سره خبرې کولی سوای خو یو پردی نارینه په افغان ټولنه کې و کور ته دننه نسي ور ننوتلی چې وګوري چې آیا رښتیا هغوی مستحق دي که نه د مرستو دپاره نو دغه پروسه څومره ټکنۍ کېدلی سي او بله خبره دا چې دغه مرستې به څوک رسوي آیا دا موسسې به مجبوره وي چې بیا طالبانو ته دا مرستې په لاس ورکړي چې هغوی په خپل واک کې واخلي
په لومړي قدم کې خو دا یو ستر او غټ ناورین ده ځکه جمع ده او په جمع کې موږ تاسو پوهیږو چې بېوزله کورنۍ او اوس خو ټول بېوزله دي ځکه چې په هیڅ کور کې داسې کس نشته چې هغه کار وکړي هغه معاش راوړي او خپلې کورنۍ ته نفقه او حلاله روزي پیدا کړي یعنی بای او غریب ټول په یو رجیس کې راغلي دومره خبر دا ده چې که ښځینه د دغه مؤسساتو نه حذف شي لکه څنګه چې څه ویلي هغه کوم یو دوه درې چې د ګوتو په شمار پاتې هغه هم هغوی باندې هم همدغه سلسله او مرحله راځي ځکه په تېر کې موږ تاسو لیدل چې بهتري نه ته راغلې بلکې ورځ تر بلې ستونزې بندیزونه او قیدات ډېرېږي نو که چېرته دغه خویندې په کور کېني او دغه کومکونه ونهشي رسولی د دې جواب باید اوسنی نظام ووایي چې دا کومکونه څوک تقسیموي څنګه یې تقسیموي که دا خبر دوی خپل جواب کې دا بهتر دی، په دې خاطر زم نه پوهېږم چې کله ښځینه په هغه ځایونو کې چې ورته اشدي ضرورت ده باید ښځینه د ښځینه وکار وکړي. ښځینه مثلا یوې کورنۍ ته ننوتلی شي اجازه لري، مګر نارینه نه شي ننوتلی. دا مسؤلیت څوک په غاړه اخلي؟ که دا اوسنی نظام په غاړه اخلي، بیا دوی د چا محرم دي؟ دوی چا ته محرم دي؟ دا جواب باید دوی خپله ووایي. نو وضعیت ورځ تر بلې خراب ده، خلک د ستونزو قاطع د ولږې سره مخ دي. زه د دې عواقب ډېر خطرناکه وینم. موږ کېدای شي چې یو قاطی له مخې نه د یو د ولږې له مخې نه موږ زیات قشر مسلمانان انسانان د لاسه ورکړو.
بله ډېره مننه آغلی عزیزی. اوس چې ښځې دومره په پراخه کچه باندې خپلې دندې له لاسه ورکوي او پر کورو باندې کښېني، دغه ښځو یعنی د سات تېري دپاره چې خپل سات تېر کړي کار نه کوه، بلکې د دې دپاره یې کار کوه چې یو نفقه وګټي، د خپلې کورنۍ سره په د مالي لحاظ مرسته وکړي. اوس چې دغه د دوی سره دغه مرسته ودرېږي او دغه معاش ورباندې ودرېږي، د اقتصاد د لحاظه د کورنیو غربت او بې وزلي څومره د بیرې او د اندېښنې وړ ده ستاسو په نظر؟
دغه موسسات چې کدو کار کول مرستندوی موسسات، یعنی یوازې دوی نور کورنۍ ته مرستې نه رسولې، بلکې دوی کې چې کوم نجونو خدو کار کوو، دوی خپل هم د خپل کورنۍ لپاره یو تکیه گاوه، ځکه اکثره نجونې خځې د خپل کورنۍ لپاره سرپرستانو په توګه کار کوو، دوی یوازنی ګټیالی وي. نو په دې توګه که چیرې دوی په کورونو باندې کینول شي، له دندو منع شي، نو د دوی کورنۍ به هم هغه کټګورۍ ته شامل شي چې اوس مهال ډېر زیات لومړنیو خوراکي موادو ته اړتیا لري. یعنی د بېوزلۍ کچه چې د پخوا په پرتله څومره وه، دوه برابره به نوره هم زیاته شي.
تاسو یادونه وکړه چې دغه ښځې د سرپرستانو په توګه دوی کار کاوه، که داسې وانګیرو چې حتی یو ښځه ودغه ته هیڅ اړتیا نه لري چې د خپلې کورنۍ سره د مالی مرسته وکړي او دغه خپل حق ګڼي چې باید دا ولاړه سي او کار وکړي، دغه موضوع څومره جدي ده؟ یعنی د یو انسان څخه د هغه د کار کولو حق اخیستل په افغان ټولنه کې آیا ستاسو په نظر باندې مهم ورته کتل کیږي که نه؟
دا مهمه موضوع ده چې باید له یو چا څخه دغه انساني حق چې د کار حق دی وانه اخیستل شي. خو متاسفانه خپل طالبان په دې باندې نه پوهېږي چې د ښځو حقونه څه دي، دوی ته باید څه ډول حقوق ورکړل شي. نو ځکه دوی حتی په هغه لومړنیو حقوقو باندې چې د نجونو د زده کړو د حقوق دي، فرض برخه ده، له پامه غورځوي. نو هغه انساني حق چې ښځه باید کار وکړي، خپل ژوند مخته ویسي، په هغه به دوی څه ډول پوسي؟
اغلی اکاخیل، ستاسو څخه به پوښتنه وکم چې اغلی عزیزی ویل چې طالبان د ښځو په حقونو باندې پوه نه دي، خو طالبان وایي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکوي. تاسو د طالبانو له خبرې سره موافق یاست چې آیا رښتیا دوی د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکړي دي؟
سل په سلو کې. په دې خاطر چې اولین حق د ښځو د اوناسو د طبقې دا ده چې پاک خدای قرآن شریف دا ویلي چې تعلیم په ښځه او په نارینه فرض ده. دا څه رقم اسلام ده، دا څه رقم قرآن او شریعت ده چې دوی وایي چې د تحصیل او د زده کړې له حق نه محرومي. دا کوم دین ده؟ هغه دین چې زه پېژنم خو باغې کې خو ویل شوي دي چې باید نارینه او ښځینه دواړه درس تعلیم وکړي، زده کړه وکړي، دینی علوم او نور عصري علوم باید ووایي. دا حق موږ ته قرآن راکړي، دا حق چې له موږ نه اخیستل کېږي، د دې جواب باید دوی وایي. زه خو زما نظر دا ده چې نه باید موږ د دین نه، د اسلام نه، د شریعت نه، د خپلو سیاسي اهدافو لپاره استفاده وکړو، خپل دین او شریعت او کلتور د سیاسي اهدافو قرباني کړو. زه فکر کوم د دې عواقب خراب دي، او دا به په تاریخ کې په ټول خط ولیکل شي چې د ټوله نړۍ افغانستان ته متوجه ده چې یو قشر چې د یوې ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي. تاسو باور وکړئ، د اوس زموږ خویندې چې ماستر دي، لیسانس دي، دکترا دي، په کور ناستې دي، او اوسنی وضعیت تاسو وګورئ چې دا رقم خلک راغلي په وظایفو باندې دي چې تر دولسمې مکتب لري. تاسو خپله قضاوت وکړئ، دا کوم شریعت دی، دا کوم اصول دي، دا کوم قانون دي؟ شریعت خو وایي چې زده کړه وکړه، تعلیم وکړه. نو دا خو څو استفاده ده زما په نظر، او په افغانستان کې تر اوسه پورې هیڅوک دا نه سي ویلی بغیر د اوسني نظام نه چې ښځه بې حجابه وتي. زه دا جدن دا موضوع تقبیه کوم، هیڅکله دا نه دي سي او نه به وسي، ځکه موږ یو مسلمان افغاني ټولنه یو.
مننه اغلی اکا خیلی. اغلی عزیزی، زه به تاسو ته د جرمنی د بهرنی چارو وزیر انلینا بربوک د بیان یو برخه ووایم. دوی پر ټویټر پاڼه باندې لیکلی دی چې موږ به دا ونه منو چې طالبان دې د ښځو ضد تګلارو په خاطر له بشري مرستو یوه لوبه جوړه کړي. دوی نیمایي نفوس له بل اساسي حق څخه بې برخې کوي، د بشر دوستانه اصولو څخه سرغړونه کوي او د خلکو حیاتي اړتیاوې په خطر کې اچوي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې په داسې حال کې چې طالبانو ویلي دي چې دوی په افغانستان کې خپل نظام جوړ کړی دی او حکومت د دوی دی، او دوی د خلکو د ملت لپاره غواړي چې اسانتیاوې رامنځته کړي او د خلکو ژوند اسانه سي او هغوی ته ژوند ښه کړي، ولې داسې او داسې پریکړه کیږي چې د خلکو ژوند نور هم په خطر کې اچوي؟ لکه تاسو چې واورېدل چې دغه خلکو او همداراز نور افغانانو چې موږ سره خبرې کړې دي، دوی ویلي دي چې ژوند یې په خطر کې لویږي دا ډول پریکړو سره.
اصل کې طالبانو ته د ملي ګټو څخه خپل شخصي ګټې ډېرې زیاتې مهمې دي، ځکه دوی د خپلو سیاسي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره دغه کارونه کوي، څو د نړیوال غوسه راپورته کړي. بل دا چې نړیوال هم یوازې په اعلامي او غندنو باندې خپل مسؤلیت پوره کوي، یعنی له مسؤلیت تېښته کوي، ځکه یوازې په غندنو او اعلامي ورکولو باندې نه کیږي چې د افغانستان ستونزې حل شي. دوی باید د طالبانو پر وړاندې یو جدي اقدام وکړي او تر څو په افغانستان کې ټولو طبقو ته خپل حقوق ورکړل شي.
چې د ماشومانو د ساتنې موسسې سیف د چلډرن د ناروې د مهاجرت شورا NRC او پاملرنې کیر په یو ګډ اعلامیه کې خبر ورکړ چې د ښځینه کارکوونکو د کار د بندیز له امله په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. تاسو څه ګڼئ چې آیا دا خطر سته چې نورې موسسې هم همدا ډول یو پریکړه وکړي او په افغانستان کې خپل فعالیت ودروي؟
دغه مؤسساتو په بشپړ ډول باندې د فعالیتونو د بندولو خبر ورکړ، خو د دې په څنګ کې ځینې هغه مؤسساتو چې خبرې نه دی ورکړې د دوی فعالیتونه ځنډیدلې دي. اوس مهال هم په افغانستان کې ځینې هغه مؤسساتو چې په رسمي ډول د خپل فعالیتونو د بندیدو خبر نه دی ورکړې فعالیتونه ځنډیدلې دي او د فتیری رخصت دي. نو کچیرې دغه محدودیتونه او بندیزونه په همدې ډول باندې دوام وکړي، لدی ورسته به ځینې نور مؤسسات، ځینې نور دارې هم په افغانستان کې کار کول ته زړه خې نکړي او رابه نشي دلته.
او ریدونکو، اوس هم زموږ د خبرونې درېمه مېلمنه اغلی رابیه له موږ سره د ټلیفون له لارې وصل شوې ده. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې تاسو په افغانستان کې یو داسې کار کوونکی یاست چې خپل کار مو له لاسه ورکړی دی. تاسو که په دې برخه کې موږ ته ووایاست چې ستاسو ژوند څنګه روان دی او ستاسو پر ژوند باندې څومره تاثیر کړی دی د اقتصادي لحاظه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ډیر زیاته مننه. زه هم خپل سلامونه تاسو ته او تاسو له طریقه ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او مننه کوم چې په داسې یو سخت حالت کې تاسو موږ ته هم وخت راکړو چې تر څو تاسو له طریقه خپل غږ اوچات کړو. که څه هم ځای شاید ونه نیسي، خو بیا هم زموږ غږ به بالاخره تر مقامات ورسیږي. خدای مهربان دی تر څو دوی هم اړین ګامونه پورته کړي. دا خو ډیره واضح خبر ده چې که چېرته یو څوک خپله دنده له لاسه ورکوي، یعنی مخکې دې نه چې ووایم چې خپله دنده له لاسه ورکوي څه اغېزې لري، اول باید دا ووایم چې یو څوک چې یو مقام ته رسیږي بالاخره یوه دنده لاسته راوړي، نو دا دومره اسانه موضوع نه ده. انسان د هغه عمر یا هغه فن شروع نه را په دې خوا چې دوی ښه او بد پیژني، نو دا کوشش کوي چې بالاخره تعلیم ترلاسه کړي. یعنی دا چې بالاخره مکتبونه په ستونزو او مشکلاتو سره لوستل کېږي، اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې، دا چې په افغانستان کې څه ډول شرایط دي، دا ټولو ته واضح ده. خو بالاخره یو څوک کولی شي چې دا ټول ستونزې شاته کړي او ښوونځي څخه فارغ شي، پوهنتون څخه، او بالاخره یوه دنده لاسته راوړي او په دې هیله وي چې د دې دندې څخه په استفادې سره هم خپل هیواد ته کومک وکړي، خپل هیواد ترقی کې ونډه واخلي، او هم خپل ځان سره مرسته وکړي او خپل کورنۍ سره د اقتصاد لپاره مرسته وکړي. نو ډیر ستونزې ګالي او بل اخر بیا یو مقام ته رسیږي، او داسې چې مقام ته ورسیږي د داسې ستونزو سره سره او د هیلو سره بل اخر خپل دندې ته وظیفي ادامه ورکوي، خو بیا بل اخر داسې په اسانۍ سره دندې ته اخیستل کیږي. نو دا ډیره ناوړه اغیزې لري. یعنی نه یوازې دا چې د دوی په اقتصاد کې، د دوی د کورنۍ په اقتصاد کې او په ټولنه کې منفي اغیزې درلودلی شي. دا د دوی په ذهني په رواني برخه کې هم منفي اغیزې درلودلی شي. نو زه هم دا اوس فکر کوم چې اوناس طبقه متاسفانه په افغانستان کې یو ځل بیا هم د تیر په څیر چې کله به نجونې ژوندۍ ښخول کېدې هماغه سیوه ضربه بیا ورکړه شوه، خو په یوه مختلفه یا متفاوته شیوه باندې. مشکلات ډېر دي، حتی بیانول یې یو لوی زړه غواړي. نو سخت ورځ راغلی ده په ټولو باندې، خدای دې وکړي دا سخت ورځ ټول ته اسانه شي. دندې له لاسه ورکول نه یوازې دا چې اقتصادي ستونزې نور هم ډېروي، بلکې هیواد یو داسې بحران طرف ته بیایي چې بیا به د تورې کاندې څخه د دوی راایستل ډېر ستونزمن وي. وایي که نه چې یو څه چې ابادوي یا جوړوي یو عمر وخت لګېږي، خو که چېرته بیا یې ورانوي د هغه دپاره یوه دقه یا یو ساعت هم کفایت کوي. نو دا کلونه زحمت چې ایستل شوي دي، دا کلونه زحماتو په پایله کې چې کوم لاسته راوړنې لاسته راغلي دي، په دومره اسانۍ سره دوی له منځه یوړل ټولو ته. ټوله دا هیله وه چې بالاخره کوشش به کېږي، کوم دوی په وار وار دا ویل چې مونږ کولی شو زمینه مساعده کړو د ښځو لپاره او زمینه به مساعدېږي. مونږ دې ته په تمه وو چې شاید دوی صحیح ده، دا به تر یو حده ومنو چې کوم یو حکومت رنګ شوی بل حکومت راغلی دی، دوی وخت ضرورت لري. مونږ په دې تمه وو چې بالاخره دوی په دې کار شروع کړی دی، ویل به وادي به ورکول چې مونږ مکتبونو دروازې خلاصو، اما برعکس نه، یوازې دا چې مکتبونو دروازې خلاص نه شوي، پوهنتونونه هم وتړل شو، مؤسسات هم وتړل شو، ټول مکمل وناست که په دولتي سکتورونو کې کار کوو که په خصوصي سکتورونو کې، ټولې په کور کېنول. یو ده ولې څه موضوع ده، او د دې په ځای چې دوی د خپلې پتمنو خویندو او لونو عزت وساتي، دوی وایي مونږ عزت ساتلی دی. نو مونږ څنګه وایي چې دا عزت ساتل شوی دی؟ تاسو په دې افغانستان په پتمنو ښځو باندې تهمت لګوي او خپلې کړنو ته توجه ورکوي، د خپلو کړنو توجه ورکولو لپاره په پتمنو ښځو باندې تاسو داسې تهمت لګوي چې مونږ څنګه دوی په کور کېنولې چې منکرات وو. د څه شي منکرات؟ یا داسې تهمتونه ولګول شول چې دوی غیر اسلامي یا حجاب نه مراته وو. څنګه نه مراتېد؟ خو دا د مونږ تاسو شاهدانو ټول مونږ لیدل. اول دا د پوهنتون محصلان څومره پاک صفه حجاب اغوسته او راتله خپل درس ته تحصیل ته ادامه ورکوو، ولې په کور کې نه ول شوې؟ ولې دومره تهمت ولګول شي په دې خویندو باندې؟ هغه هم په نړیواله کچه خپل خویند خپل اولادونه بدناموي. څه شي دپاره؟ د دې دپاره چې خپل کار ته توجه ورکړل شي. دا ډېره غلطه خبره ده. دا به داسې یو ضربه ورکړي افغانستان راتلونکي نسل ته، او دوی به داسې یو میراث متاسفانه افغانستان نسل ته پرېږدي چې هغه به نسل په ډېرو کلکو او په منفي ټکو غاندي، او نړۍ به هم په منفي ټکو غاندي، او خدای مکړه افغانستان به په نسلونو د دې جبران ورکوي او د دې خسارات به زغمي.
اغلی رابیه زبیر ته تاسو ته راځم. اغلی عزیزی تاسو ته زموږ د میلمنی اغلی رابیه خبرې واوریدلې. دوی وویل چې طالبان خپل کړنو ته د توجیه په خاطر باندې پر پټمنو افغان شذو تهمت پوری کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه باندې د نړیوالو انتقادونو ته په خبرګون کې لیکل دي چې دا د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ده. همدغه انتقادونه افغانان هم کوي. اغلی عزیزی ستاسو خدمت پښتنه دغه ده چې آیا د افغانانو انتقادونه هیڅ معنا نه لري؟ ولی دوی ټول افغانستان یادوي په داسې حال کې چې د افغانستان د ټولو خلکو د ملت او د افغانانو د ټولو افغانانو غوښتنې دوی هیڅ منین نه اوري.
دوی منتخب حکومت نه ده او راغلی دي، بلکل دوی په زور راغلی دي. کچیرې دا دوی غوښتل چې منتخب حکومت ولري او د افغانستان خلکو دوی ته ارزښت درلوده، د دوی غوښتنو ورته ارزښت درلوده، خو دوی به د افغانستان د خلکو په خوښه باندې حکومت رامنځته کړی وای. دوی به ټاکنې کړي وي، د افغانستان د خلکو په خوښه باندې به د دوی یو منتخب حکومت رامنځته شوی وای. دوی ته د افغانستان د خلکو غوښتنې او نیوکې هیڅ ارزښت نه لري او نه پرې غوږ ګروي. که چیرې دوی ته افغانانو ارزښت درلودو، خول به د دوی غوښتنې پوره کړې وي. نو د دې تر څنګ چې غوښتنې ورته ارزښت نه لري، دوی په نیوکو باندې هم پروا نه لري او نه پرې غوږ ګروي. که چیرې نړیوال هر څومره فشارونه زیات کړي، هر څومره غندنې وکړي، هر څومره غوښتنې وکړي، بیا هم طالبان د دوی هغه غوښتنو او فشارونو ته دا خبره وړاندې کوي چې تاسو زموږ په کورنۍ چارو کې لاسوهنه مه کوئ. نو کاغو یار څومره وختنی ولری خو طالبان نه منی ځکه دوی وای چې دا دوی په کورنۍ چارو کې لاس وه نه ده. نو طالبان بیا هم په خپل دریز باندې ولاړ دي او د طالبان حکومت هیڅکله د خلکو حکومت نه دی ځکه دا د خلکو نه د ولست منځ نه دی جوړ شوی د ولست په خوخه نه دی جوړ شوی ته ډول چې د دوی زړه غواړي هغه ډول حکومت کوي. نو دوی ته هم د افغان ولست کومې غوښتنې او دا شیان ارزښت نه لري او نه یې پروا لري.
اغلی عربیا ستاسو خبر په دې برخه کې پښتنه وکم چې ملګری ملتونه او مرستندوی هیوادونه اوس مهال په غیر دولتي سازمانونو باندې تکیه کوي چې خلکو ته مرستې ورسوي او دوی ویلي دي چې د دغو مرستو رسولو د سیستم مرکزي برخه شدي وي. ستاسو په نظر کله چې شدي نوي او کور په کور مرستې ونه سي رسولای او کورونو ته په افغان ټولنه کې یوازې شدي ورتلای سي خلک ستر کوي او پردي نارینه نه سي ورننوتلی، ستاسو په نظر دغه څومره لوی ضربه رسولای سي هغو خلکو ته چې له مخکې لا بې وزلي دي؟
او بالکل لکه څنګه چې مخه ما وویل چې دا به یو لویه ضربه ټول ملت ته ټول افغانستان ته او نه جبرانېدونکې ضربه ځکه لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه زموږ داسې یوه ټولنه ده چې هغه هلته په ډېرو ځایونو کې ذکور ته اجازه نه ورکول کېږي چې میرمنو سره ته یوه کلمه خبره هم وکړي. نو ضرور ده چې دلته باید اناس او ذکور دواړه اوسي تر څو هغه کومکونه چې دي ضروریات چې دي میرمنو ته میرمنه ورسول شي ورسوي شي. او د بل خوا دا اکثریت موسسي چې اوس دوی بندیزونه پلي کوي دوی دا اعلان هم کړی دی چې موږ نور خپل دندو ته ادامه نه ورکو یا مثلا موږ خپل نهادونه تړو. نو که چېرته داسې وشي دوی دا اوس خو دا د خپل وظیفې یا کارونه یې ځنډولي دي بالاخره شاید کېدای شي بیخي د دوی دروازې وتړل شي دوی خپل فعالیتونه په مطلق ډول بېرته وتړي. نو که چېرته داسې وشي که تاسو ته په یاد دي تېرو زمانو کې هم چې کله یعنی د طالبانو په اول رژیم کې چې کله مؤسسات وو یعنی دلته ورته زمینه نه وه مسایل دوی خپل کارونه د دې لپاره چې بشر ته بشري کوم مرستې ورسول شي نو دوی په ګاونډیو هیوادونو کې دفترونه درلودل او د هغې طریقې خپل کارونه مخته بیول او دلته یې مرستې رسولې. نو اوس به بیا هم متاسفانه همداسې یو کار وشي دوی به خپل دروازې دلته وتړي او په ګاونډیو هیوادونو کې به خپل فعالیتونه شروع کړي او هغه ټول دا خو یو خاص عاید لري کنه. نو دا ټول عاید چې په هغه باندې د افغان ملت حق دی نو هغه به زی ګاونډیو هیوادونو ته متاسفانه یو دا هم بل اقتصادي ضربه ده چې دوی ته رسول کېږي نه یوازې دا چې موږ بې وزله خلک به له مرستو څخه پاتې شي که څنګه چې تاسو ګورئ متاسفانه اوسنی حکومت په دې نه توانېږي او نه دی توانېدلی چې حتی د کارمندانو معاشات هم په پوره ډول ورکړي په وخت ورکړي نو دوی به څنګه نورو غریبانو ته مرستې ورسوي شي. نو سره له دې چې دوی پخپله په دې نه توانېږي او د دې توان نه لري چې بې وزلو سره مرستې وکړي داسې خیریه موسسې هم مخه ونیول شي نو بالاخره دا ملت به په کومه خوا ځي نه دوی مرستې ورسره کوی شي او نه د خیریه موسسې پرېږدي چې دوی خپل دندې په سمه توګه مخته یوسي. او دوی ته هم فقط ترکمه ځای چې ما اورېدلي دي وایي شوي دي چې کومه میرمنې چې هلته هم کارونه کول دوی اسلامي حجاب نه مراته او ټکوره دا هم یو بل تومر دی خو خیر اوس چې دوی دا خبره کړې ده او مؤسساتو هم خپل فعالیتونه ځنډولي دي نو کېدای شي په راتلونکي کې دوی خپل فعالیتونه داسې یعنی مطلق خپل دروازې وتړي او په نورو ګاونډیو هیوادونو ته لکه پخوا په څېر هلته خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي نو دا عاید او هغه کوم مفاد چې دی هغه به بېرته بیا ګاونډیو هیوادونو ته ځي او دا ملت به بیا هم همداسې خواري او ذلیل وي او څوک به حتی غږ هم نه اوري او څوک به مرسته هم نشي ورته رسولی. نو تا باندې دا ډېر زما په نظر یو داسې ګام دی چې اصلا عقلانه ګام نه دی نه منطقي ګام دی نو دوی باید په خپلو فیصلو باندې بیا له سره غور وکړي.
ډېره مننه اغلی رابیه. اوریدونکو د مخکښ شې خبرونې وخت هم پای ته رسیدلی دی. ل خپل درو سره ملمنو همیرا اکاخیلی اغلی رابیه او امینه عزیزی څخه ډېره مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
تم رب ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو تم رب ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو.
غم دے پو ہم کو دزما کے غم دا اسمان پہ غم دے پو ہم کو اس دیرن میں